کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د هندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمیشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 8 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ته خبرو پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوی وي. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې برېټانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له برېټانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې مونې تر نو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په افغانستان کې د اسلام د راتلو څخه وروسته خپلواک حکومتونو په حق لدی. دا چې د اسلام د راتلو څخه وروسته په افغانستان کې کوم خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي او حکومت کوي. د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان و چې نن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل شوی دی چې دی بیا اسلام د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندجان اوسیدونکی دی او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کړ بیا دوی د فوشنګ د بنار مشري هم دته وسپارل شو چې د دې څخه وروسته بیا د مقام د دې په کورنۍ کې پاتې شو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دغه وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې و په دغه اختلاف کې بیا دی د عباس دغه د عباسي مامون پلوی کوله او د هغه پر طرف باندې و چې بیا د امین د وجود څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابر کړه. که څه هم طاهر وروسته لدی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونه ته ورسېدی او په لوړ مقامونه کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامور د مامون د ورو دی د امین د وجلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نسي او په همدغه دلیل به دنه غوښتل چې دی ډیر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون پر اتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و تر څو هغه د بس خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي. نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي تر څو په بغداد کې پاتې شي. د بلې خوا بیا دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې شي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نسي. نو له دې عمل بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د بس خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله کچیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباس خلافت پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د بامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي یوازې ترلاسه کوي. او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 1308 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زمان ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زمانو اړیکه د طاهر په پرتله ډېره شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زمانو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زمانو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کړي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی. او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې وو هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت د چې طاهریانو څخه واک سفاریانو ونیوي. راځو اوس د سفاریانو په هکله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاری حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر وو دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاری یا ټټاري په کسب باندې پوخت و. یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاری بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه نه څه شی وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه. یعنی تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه سوه دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړی د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي انزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاری مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاڅونونه رامنځته کړل. یعنی د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاڅونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانهر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن وه. یعنی عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي. د امر لی سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنی دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله. د بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 218 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړی بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا د زندانی سو بیا په 298 کال کې دی وجل کیږي. د دې څخه ورسته بیا د سفریانو پاتې خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي، یعنی د دې د مړینې څخه ورسته ځینې هغه خلک چې د سفریانو په حکومت کې پاتې کیږي هغه خلک یو پیړی په سیستان کې واکمنی کوي. او د دې ورستۍ مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي. او د دې د مرګ څخه ورسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنی زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنی دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره یې ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره یې ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هېواد مشهور تاریخ لیکونکي عبدالحی بن زهاق ګردیزی هم د هغه د راپور له مخې دی د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغو څخه یې وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازن وضع کړي. او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکئ چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي، یعنی دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرني یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیه او سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په هکله سپارښتنې سوي دي. او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالي راغلي او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پسته، د سیستان خرما، د بوست زعفران او د بلخ او مروی انار ډیر شهرت درلودې په دغه وخت کې. او زموږ هیواد ته ډیره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډیر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو ویلاتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال و او د غوره وګڼله چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سکزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي. او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و. او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډیر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسیږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسیږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، په فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او تاسو به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسو ګټه اخیستې وي درنو زده کوونکو د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسو معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل تاسو هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ څو ځلې واورئ تر څو تاسو دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په درس باندې ښه پوهیږئ نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو تر راتلونکي درس پورې چې یو بل نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو تر هغه وخته پورې تاسو هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهیږئ ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي هر لوست مخکینی لوست سره تړلي دي نو که چیرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهیږئ راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي اوسېږي نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلی
پرژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لمې مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه ونې کې هلمې ونې اترنو سکونکو هله د چرغ او جوړ بیاستا وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزون څلورم لوست شرح لاس وایم کله دا چې د تل په سر تر ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه کټه واخلي د نن موضوع د امیر شېر علي خان د دویمې پاچاهي په حق لده چې دوهمه پاچاهي ته څنګه دوهم ځل واري امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د هغه دویمه پاچاهي دوران تر ول دی نو راز خپل درس پیلو د امیر شېر علي خان دویمه پاچاهي امیر شېر علي خان په 1318 میلادي کال په پای کې په شجګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ څخه وروسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي په تل وس کې موږ دا وویل چې امیر شېر علي خان په 1318 کال کې د شجګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان دغه دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه را سکیږي چې دغه جګړه په پای کې سردار امیر شېر علي خان وخت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لمړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شېر علي خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی وو د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د سیاسي انقلاب پیلېږي او امیر شېر علي خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکنی ول سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپل اصلاحات کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحات د امیر شېر علي خان هڅوي او کزینو کارونه کې هغه دغه اصلاحات چې راوست کیږي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایي قوا راوست کیږي په دغه وخت کې چې دغه حکومت یا دغه اجرایي قوې پراس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردګ د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه
حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شېر علي خان یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي، د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې پاتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې په برخه کې ډېره پاملرنه وسوه، ځینې اصلاحات یې رامنځته کړه، هغه سرایې چې هغه خلکو هغه ته ډېره اړتیا درلوده سرادګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه سرایې کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې به په جوماتونو کورونو کې ترسره کېده، یعنی یو عصري زده کړې نه وي، هغه مهال ښوونه او روزنه په خلک په جوماتونو او کورونو کې ترسره کول، نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدل سوه، یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس وچی د لومړي ځل لپاره د شمسنهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه وارې چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو، د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې، هغه فعال سولې او د امیر شېر علي خان د واخ اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګښت او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډیره اغیزه درلوده، د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته، چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استاذ صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کومې خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استاذ چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی، د دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې، دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل، ځکه انګلیسیان په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې د دوی استازي په افغانستان کې تلپاتې واوسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواڅخه دغه وړاندیز نه منل سوی او هغه ته اجازه ورنکړه چې د انګلیسیانو استازي په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چې امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني، تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونه جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچاری څخه د مجبوریت څخه مجبوره سو مزار شریف ته ولاړې تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تک د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې لدی چې امیر مزار شریف ته ولرسي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلودي، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې تر څنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده وه او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغي باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي وه. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داوچا خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ، یا غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم کړي کې او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شیر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي، نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تیښته کړې وه یا کشمیر ته تښتېدلی وو، د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنې کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بله دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست باندې نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1399 میلادي کال کې د ګندمک شرمورکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام له ډیکو تل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردي لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کور باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادین محمد بش غالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم په نورو سیمو کې د انګلیسیانو پر ضد باندې حملې شروع کړې. د دغه مشهورو جګړو څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه، چې د امیر شېر علي خان د زوی سردار غازی محمد ایوب خان په قربانۍ سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 15 نیټه په هغه کې انګلیسیانو د بیوان په دښته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل، چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسیانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده، یعنې په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهوره حماسه چې هغه د میوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی، بلالا بیوندی په دغه جګړه کې حاضر او کله چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي، یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و، کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې بلالي میوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې، په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې بلاله میوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت، خیال به د یار په ویډیو کې شنم چې شینکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویده، که په بایوان کې شهید نسوې خدای جلاله به بنګی ته ساتنه. د هغه صوبای ته چې ملاله میوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکي افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملاله میوندي په لاس کې نیسي، او دغه صوبای ته دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي، پیاوړی کیږي او جګړه شدت پیدا کوي، چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسیانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل، تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته راورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ، انګلیسانو د مجبوریت له مخې د امیر محمد د امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن خان لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزي دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه، د افغانستان څخه ووتل. هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و، تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي، هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزي دولت جوړیږي. تو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستی وي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زموږ میلمه ده. مدقق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خوړلای شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړي نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانې جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف غواړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو؟ پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبانۍ په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، لوګونه استفاده کوي، ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولی شو د کال سر په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترکه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کیږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه یې حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی وساتو.
یعنی وبخښئ، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتي.
وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده، خپله سودا ترې اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده، دغه د اوبو جریان چې راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده، که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټې دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي، هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دي، پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت شي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازار ته خلک سي نو دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشوروسی او بالاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا داده سه دیده لپارا یو چوک پا کار دیسی ها در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوه یو چامپیان ارتا پا کار
دقا اتال یو تا گوری بل تا گوری مثلا یو کچه دا کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره هم مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې م ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع سوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه منبع د عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې دا موږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید وي کړي خلک
یو بل موضوع په شهرونو کې د خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه داده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه سمزه شي بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سور سه عمده عامل سیوی گوری ویلی تا ورسی دغه پلاستیکی کسوری دی سی دای بندی کری او دغه پلاستیکی کسوری دی سی دا ما استفاده تر کردی پل پوری کور که تا تر کردی برد تر کردی دا بلاخره پا بیروی شکل بندی غیر مسئولانه شکل بندی دا موگر کسی تا چه ولی دا بلاخره شمال ولی دا ویلی بند او غلط سوزه بیا پا مجموع که موگر طول کابل خاریان دی دی بخار تو خارو اوسی دون که بیاغ سنوزی سر مخلی سلاری بندیگی نو خبر می دا که وده سه که چیره دی زبالو دی مدیریت یا پا مجموع که دی چاپیریال دی خوالی لپاره مگا در مسئولیت پا گرده بنده ومنو که در ناری ندی که خزینه دی که دولتی کسان دی که شخصی متشبیسین دی که عام خلقی پا مجموع که در منحیز دی مسئولیت قبول کی لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپل کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلګو دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا دا مهم او دا حیاتی مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي. حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دوی په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښه طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. آیا رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ دیوادوال بیا مو اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او یا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دننه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې سایې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بس کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې وو هغه له منځه تللی. شیبار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې دا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دی نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي دا د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښهنو مولکي، یعنی دا یوه طریقه ده. خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې، څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر اویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې د ډیر زیاته ګټه کوي د یعنی یو طریقه دا غدا چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث یو 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 فریضه ځانته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې به له دې نه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور په یو کې دا په زور نه کیږي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سیمې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسئ